The Washington DC na The Voice of America Jiva Radio de
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا وایس اف امریکا دیوانیم ساته سره نه خبری خبرونه ده چې د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ پنی غدمام لري نن د ګلرز کال 2020 د جنوري 6 نیټه ده وخت شوی په پښتونخوا کې د سهار 6 بجې کابل کې دی پنځنی می او دلته په واشنگتن ډی سی کې د دسمبر 19 نیټه ده او د ماسخوتن 8 بجې دی د وایس اف امریکا ڈیوا په دې نیم ساته سره نه خبری خبرونه کې درته زه محوش چلیل هرکلی وایم او اول ستاسو پام راګرځو ما د اوس وخت تازه او مهمو خبرونو سرټکو ته د جنوبی ایشیا لپاره د امریکا مرستیال خارجه وزیر الیس ویلز پاکستان ته خپل څلور ورځنی سفر باندې رسیدلی ده او هغه به د خپل سفر په ترڅ کې د پاکستان اعلی حکومتي او پوځي چارواکو سره ویني
د امریکا د خارجه وزارت د بیان تر مخه هغه د جنوري تر 28 نیټې پورې به پاکستان کې پاتې کیږي پاکستانی چارواکي به د هغې سره د پاکستان او امریکا په تعلقاتو د خبرو ترڅنګ د افغانستان د جوړجاړي په عمل کې د شوي پرمختګ جاج هم اخلي
د امریکای صدر ډونالډ ټرمپ د موقتی د قضیه مهم کسانو د اتوار په ورځ په مختلفو ټلویزیون چینلو باندې بحثونه وکړل چې آیا صدر ټرمپ د یوکرین د پلټن غوښتنې چې هغه ته سیاسي ګټې ورکولې د موقتی وړ دي او کنه
په مختلفو ټي وي چینلو د صدر د پلویانو د مخالفو د خبرو اترو نه ښکاره کېده چې سنټ کې به د مؤاخذې په اړه ولس ډېر څه وویني
او د نړۍ مشرانو د اتوار یکشنبې په ورځ موافقه وکړه چې په وسلو لګول شوي بندیز د فیصلې درناوی وکړي او په لیبیا کې د لاسوهنې نه لاس واخلي چېرته چې د دوو رقیبو دولتونو ځواکونه د واک لپاره جنګیږي
د اتوار په ورځ په جرمني کې دولس نړیوال مشرانو او د ملګرو ملتونو اروپایي اتحادیې افریقایي اتحادیې او عرب لیگ استازو په لیبیا د دوو مخالف حکومتونو ترمنځ د اوربند لپاره بنیاد ایښودلو په هیله سره ولیدل
قدر منو اوریدونکو موږ سره اوسه یو شمېر رپورټونه هم لرو چې په دې نیم ساعته خبری خبرونه کې به تاسو ته وړاندې کوو په اول وخت کې د خبرونو تفصیل ته د جنوبی ایشیا لپاره د امریکای مرستیال خارجه وزیر الیس ویلز څلور ورځنی سفر باندې پاکستان ته رسیدلی ده او هغه به د خپل سفر په ترڅ کې د پاکستان اعلی حکومتي پوځي چارواکو سره ویني او ویل کیږي چې دواړه اړخونه به د سیمې په حالات او همداشان د امریکا او پاکستان ترمنځ دوړخیزه مسلو باندې خبرې کوي د امریکا د خارجه چارو مرستیال وزیر د جنوري د 13 نیټې نه د سیمې په دوره ده میرمن ویل سریلنکا او هندوستان سفر وروسته پاکستان ته رسیدلې د امریکای د خارجه محکمې د بیان تر مخه هغه د جنوري تر 28 نیټې پورې پاکستان کې پاتې کیږي او په دې مهال به د پاکستان د اعلی حکومتي او پوځي چارواکو د مدني ټولنې د غړو سره ویني مطبوعات د پاکستان د خارجه دفتر د سرچینو د قول لیکي چې پاکستانی چارواکي به د هغې سره د پاکستان او امریکې په تعلقاتو د خبرو ترڅنګ د افغانستان د جوړجاړي په عمل کې د شوي پرمختګ جاج هم اخلي مطبوعات دا هم وایي چې پاکستانی چارواکي به د الیس ویل سره د هندوستان د انتظام لاندې کشمیر او په دې اړه د هند د یوړخیزو ګامونو معامله هم راپورته کوي څېړونکي وایي د الیس ویل پاکستان ته دا سفر په داسې حال کې کیږي چې د پاکستان او امریکا ترمنځ تعلقاتو کې تاوتریخوالی کم شوی او اړیکې په ښه ډګر روانې شوې دي د پاکستان وزیر اعظم لپاره د اطلاعاتو نشریاتو خصوصي مرستیالې وزیر ډاکټر فردوس هاشم کیوان د اتوار په ورځ ویلي چې په سند کې د غنمو کمی د مرکزی حکومت نه بلکې د صوبائی حکومت د غفلت له امله دی د اتوار پر ورځ د پنجاب په سیالکوټ ښار کې خبری کانفرنس ته وینا په وخت میرمن فردوس ویل چې په وخت د اوړو په نه اغستو کې د سند حکومت د غفلت وروسته مرکزی حکومت د وزیر اعظم په امر 3 میلیون ټنه غنم سند ته ورکړي چې د سند حکومت ته تر اوسه 1 لک ټنه اغستي فردوس هاشم کیوان نور زیاته کړه چې دا د غنمو د کمی معامله نه بلکې د سند حکومت غنم خپل صوبائی بلونو تر سوالو کې پاتې راغلی ده د امریکای صدر ډونالډ ټرمپ د مغزي د قضیه مهم کسانو د اتوار یکشنبې پر ورځ په مختلفو ټي وي ګانو په دې بحثونه کړي چې آیا صدر ټرمپ د یوکرین د پلټنو غوښتنې چې د هغه ته سیاسي ګټه رسولې شوا د مغزي وړ دي او کنه د امریکا د استازو یوان مشر نانسی پلوسی د جنوري په 15 نیټه هغه مواد سنیټ ته سپارلی وو چې صدر ټرمپ یې تورن کړی دی. اول دا چې د ټرمپ خپلواک نه ناجایزه ګټه اغستې وه او دویمه د کانګرس د کار مخه نیولې وه. او د نړۍ مشرانو د اتوار یک شنبې په ورځ موافقه وکړه چې په وسلو لګول شوې بندیز د فیصلې درناوی وکړي او په لیبیا کې لاس وهنې نه لاس واخلي چېرته چې د دوو رقیب حکومتونو ځواکونه د واک لپاره جنګیږي. د نړۍ دولس مشرانو او د اروپایي اتحادیې ملګرو ملتونو افریقایي اتحادیې او ربلیک د لوړپوړو استازو سره په برلین کې ورځنی غونډه جوړه کړې وه. د دې غونډې کوربه جرمنی چانسلر انګلا مارکل غونډې ته وینا په وخت ویلي دي چې موږ وینو چې هر څوک په دې متفق دي چې د وسلو بندیز ته درناوی ورکړی شي او د وسلو بندیز باید په کنټرول کې وي.
د وایس اف امریکا جیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوردونکو د واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نه وایس اف امریکا ډیوا نیم ساعتا سارنه خبری خبرونه نه خپنی غدوام لري. د جنوبی ایشیا د پاره د امریکای مرستیال خارج وزیر الیس ویلز څلورنی سفر باندې پاکستان ته رسیدلې ده او دلته به د پاکستان اعلی حکومتي پوځي چارواکو سره ونی او د سره به د پاکستان او امریکا ترمن دړخي اړیکو ترڅنګ د سیمې په حالاتو او یو شمیر نور مسلو باندې خبرې ترې کوي. په دې اړه باندې یو تفصیلي رپورت زموږ همکار اشفاق مومن تیار کړی دا تاسو ته باندې کو.
د جنوبی آسیا لپاره د امریکا مرستیال خارجه وزیر ایلس ویلز پاکستان ته خپل څلور ورځنی سفر باندې اسلام آباد ته رسیدلی. هغه به د خپل سفر په ترڅ کې د پاکستان اعلی حکومتي پوځي چارواکو سره ویني او ویل کیږي چې دواړه اړخونه به د سیمې پر حالاتو او همداشان د امریکا او پاکستان ترمنځ دوه اړخیزو مسایلو باندې خبرې وکړي. د امریکا د خارجه چارو مرستیال وزیر ایلس ویلز د جنوري د 13مې نیټې څخه د سیمې په سفر ده. میرمن ویلز سریلانکا او هندوستان ته له سفر وروسته پاکستان ته سفر کوي. د امریکا د خارجه وزارت د بیان تر مخه هغه د جنوري تر 22مې نیټې پورې به پاکستان کې پاتې کیږي او د مهال به د پاکستان د اعلی حکومتي او پوځي چارواکو او د مدني ټولنې د غړو سره ویني. مطبوعات د پاکستان د خارجه دفتر د سرچینو له قول لیکي چې پاکستانی چارواکي به د هغې سره د پاکستان او امریکا په تعلقاتو د خبرو ترڅنګ د افغانستان د جوړجاړي په عمل کې د شوي پرمختګ جاج هم اخلي. مطبوعات دا هم وایي چې پاکستانی چارواکي به د ایلس ویل سره د هندوستان د انتظام لاندې کشمیر او په دې اړه د هند یو اړخیزه ګامونو معامله هم راپورته کوي. سیلنکار او خبریال طاهر خان وایي چې د ایلس ویلز پاکستان ته دا سفر په داسې حال کې کیږي چې د پاکستان او امریکا ترمنځ اړیکو کې تاوتریخوالی کم شوی او اړیکې په ښه ډګر روانې شوې دي. هغه وایي پاکستان غواړي چې امریکا له هغه سره خپلې اړیکې د افغانستان په تناظر کې ونه ساتي او پاکستان به غواړي چې د هغه سره امریکا اقتصادي تعلقات پراخه کړي او ځنډیدلې پوځي امداد بحال کړي. اخوا د نړیوالو چارو سیلنکار فرحان بخاری وایي چې دا مهال د پاکستان او امریکا ترمنځ تر ټولو مهمه معامله د افغانستان د امن عمل دی او که د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ په خارجه کچه کومه کامیابي د صدارتي انتخابونو مخکې ترلاسه کولی شي نو هغه د افغانستان نه د امریکا پوځونه وخکل دي. هغه وایي دا مهال پاکستان د اف ای ټی ای په خړ په هرست کې شامل دی او که په تور نوملړ کې اچول کیږي نو دا به اقتصاد ته سخت زیان ورسوي او کیدای شي چې پاکستان د امریکا څخه د دغه فهرست څخه د خپل نوم په وښکلو کې د امریکا مرسته او ملاتړ وغواړي. سرګند دی وی چې د پاکستان د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشی روانه اونۍ د امریکا سفر هم کړي او په منځني ختیځ کې د شخړې د راکمولو لپاره یې د امریکایي چارواکو سره لیدنې هم کړي دي. بلخوا د افغانستان د جمهوری ریاست دویم مرستیال سرور دانش وایي چې د تاوتریخوالي کمیدو طرحه په یو ډول د سولې څخه د تیښتې خلکو او نړیوالې ټولنې ته د دوکې ورکولو په معنی ده. هغه له دانش وایي چې تر څو د افغان حکومت په مشرۍ بین الافغاني مذاکرات شروع شوي نه وي او یو پراخه اوربند عملي شوی نه وي د ښکېلو اړخونو ترمنځ هیڅ باور او د راتلونکي په اړه هیله مندي نشي پیدا کېدی. هغه زیاته کړه چې د تاوتریخوالي کمولو طرحه او یا هغه ته ورته بله یوه ګونګه طرحه ده. دا واقعي سولې څخه یو ډول تیښته ده او خلکو او نړیوالې ټولنې ته دوکه ورکول دي. هاغلی دانش دا خبرې د اتوار په ورځ کابل کې د بشري حقوقو د مدافعینو د خوندیتوب د ستراتیژي بیاکتنې په اړه یو جوړ شوې غونډه کې کړی ده. نوموړي دا څرګندونې له هغې وروسته وکړې چې ویل کېږي د امریکا او طالبانو ترمنځ په دې خبرې شوي چې په افغانستان کې تاوتریخوالی کم شي. هغلی دانش د امریکایي او طالب استازو ترمنځ د سولې د توافقنامې لاسلیک کېدل یو مثبت ګام وباله، خو ټینګار یې وکړ چې دغه ګام به د افغانستان د خلکو هیڅ ستونزه هواره نه کړي. نوموړي زیاته کړه چې ښایي امریکا د طالبانو او د هغوی د ملاتړو د همدغه توجیهاتو په اساس د تاوتریخوالي د کمولو په اړه د یوې هوکړه لاسلیک کولو ته حاضر شي، خو دا به د افغانستان خلکو چې اصلي اړخ دی هیڅ ستونزه حل نه کړي. د افغانستان د جمهوري ریاست دویم مرستیال همدارنګه د سولې په خبرو کې د افغان حکومت مدني ټولنو سیاسي ډلو او قومي ډلو پر سنډې ته کولو باندې هم انتقاد وکړ او زیاته یې کړه چې په داسې حالت کې په افغانستان کې د سولې ټینګېدل ناممکنه دي. دانش ګواښ وکړ چې هر ډول توافق چې د اماراتي نظام او یا بل داسې دیکتاتور نظام چې په هغه کې جمهوریت او د افغانستان د خلکو بشري حقونه وخل شي، نه یوازې دا چې د سولې طرحه به عملي نه شي بلکې په یو بل نوم سره به جګړه لا زوروره شي. افغان حکومت تېره ورځ هم اعلان وکړ چې له اوربند پرته د سولې په اړه روانې هڅې به نتیجه ورنه کړي.
امریکا ڈیبا نیم ساتا سارا نے خبری پرونتا خدا وقت دا واشنگٹن ڈی سی اسٹوڈیو نے نیک پنی گا اور سو شیبو کی بیا ہم پدی سپو باندھے تا سو دا بی بی شیری نے پروگرام گو رے اور نن با درے پروگرام قربان وی زمنگ ہمکاران وگما جالوان او اشفاق مومن او اس ورزو سیمیزو اونڑی والو مدبواتو تکتنے رکھتا چکڑ دا زمنگ ہمکار مختار خلیل
د امریکې او د طالبانو ترمنځ په امن خبرو اترو کې په مختلفو بمقو د مشکلاتو راولاړېدو باوجود دواړو فریقو د خبرو د جاري ساتلو لپاره لوی شواخون کړی دی او تازه خبر دا دی چې طالبان افغانستان کې د امن راوستو او امریکې سره د امن خبرو اترو د کامیابولو په خاطر افغانستان کې د شر شدت پر راکمولو سلا شوي دي. په دې موضوع د امریکې د مشهوري ورځپاڼې واشنگټن پوسټ په یو تازه ګڼه کې اسلام آباد نه د سوسانا جارج او د حق نواز خان یو شریک ریپورت چاپ شوی دی. د ریپورت سرخط ته طالبانو د امن په خبرو اترو کې ناس امریکانو استازو ته افغانستان کې د شر فساد راکمولو تجویز لیگلے دے. سوسانا جارج او حق نواز خان د خپل رپورٹ په شروع کې لیکي چې د قطر په صدر مقام دوها کې د امن په خبرو اترو کې د افغان طالبانو او د امریکانو نمائندگانو د ملاقات نه پس د پاکستان او د طالبانو چارواکو په یو شریک پیغام کې ویلي دي چې طالبانو امریکانو استادو ته افغانستان کې د جنگي واقعاتو راکمول یو تجویز وړاندې کړی دی. په دوها کې هم د طالبانو یو چارواکي خپل یو بیان کې ویلي دي چې د امریکې په غوښتنه زموږ د قطر دفتر امریکانو استادو سره خبرو اترو کې دوی ته د شر فساد راکمولو تجویز وړاندې کړی دی. د پاکستان د خارجه چارو د وزارت یو چارواکي هم د دې خبرې تصدیق کړی دی چې د شر فساد راکمولو تجویز امن خبرو کې ناست امریکایي استادی زلمی خلیلزاد ته ورکړی شوی دی. امریکایان اوس د دې تجویز جاج اخلي. بلخوا د پاکستان وزیر خارجه شاه محمود قریشی واشنگټن کې اخبارولو ته ویلي دي چې دا ډیره د خوشحالۍ خبره ده او ویلي دي چې د طالبانو د جنگ د واقعاتو پر اکمول سلا کېدل د ډزبندۍ په لور یو قدم دی چې له عمله یو امن لوزنامه ممکن کېدی شي. واشنگټن پوسټ خپل رپورٹ کې زیاتی چې د امریکې او طالبانو ترمنځ د امن خبرې اترې د تیرو سو میاشتو راسې بندې وې، ځکه چې صدر ټرمپ په تیر ستمبر کې ناڅاپي د دې خبرو د ختمولو په حق یو ټویټر پیغام خور کړی و. خو زلمی خلیلزاد د خبرو اترو د بیا شروع کولو لپاره لویه منډه وکړه او اخر کامیاب شو. د امریکې له طرفه یو ویان خپل یو بیان کې ویلي دي چې په دوها کې امن خبرو لتلې امریکایي ډلې په صفا ټکو کې طالبانو ته ویلي دي چې موجوده جنگي واقعات د امن په لار کې لوی خندان دي. کابل کې موجود یو سفارتکار د دوها امن خبرو اترو د حال احوال تیرولو په موقع ویلي دي چې په جنگي واقعاتو کې د کمیرا وستو د طالبانو د تجویز تر مخې به طالبان په لویو خارونو او په لویو لویو خلکو باندې خپلو حملو کې کمی راولي. سفارتکار دا هم اویل امید دی چې طالبان به د خپلې وینا تر څنګه په جرنیلي لارو هم حملې بند کړي. اخبار د سفارتکار د خلی نور لیکلی دی چې امن خبرو اترو کې ناست امریکایي نمائندگان کوشش کوي چې طالبان دې ته جوړ کی چې په افغان او نیټو فوجونو او امریکانو فوجانو باندې هم حمله بند کی. د زیاته کا چې یو ځل باضابطه خبرې اترې سر دوباره شروع شي نو امریکایي او طالبان نمائندگان به د امن لوزنامې تیارولو ته کینی. په ستمبر کې چې د دواړو فریقو ترمنځ په کوم امن لوزنامه اتفاق راغلی و د هغې تر مخې به طالبانو ترهګرو له د پناه نه ورکولو لوز کولو او د دې په جواب کې و امریکې په زرګونو خپل فوجان د افغانستان نه وستل.
ګران اردوونکو، وایس آف امریکا ډیوا نیم ساعته سارانه خبری خپرونه د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ پنیغه دوام لري. د پاکستان وزیر اعظم لپاره د اطلاعاتو او نشریاتو خصوصي مرستیالي وزیر ډاکټر فردوس هاشم کیوان یو خبری کانفرنس په وخت ویلی دی چې په سند حکومت کې د غنمو چې کم کمی راغلي په دې کې د مرکزی حکومت سره غلطي نشته، دا د صوبای حکومت د غفلت لامل شوی. په دې اړه باندې دوی یو تفصیلی رپورٹ چې د موږ همکارې خبریالې په اسلام آباد کې رابیا پیر را لګلې ده تاسو ته باندې کوم.
په داسې حال کې چې د وفاق په شمول په څلورو صوبو کې ولسته وړو د سخت بحران سره مخ دي او د وړو د یو کیلو قیمت اویا روپو پورې رسیدلې دي، واکمنه د بحران د کمی د پاره د ګامونو پورته کولو پر ځای دغه بحران ذمواري پر یو بل اچوي. د وزیر اعظم ځانګړې مرستیاله فردوس هاشم کیوان د غنمو د ګرانۍ ذمواره سند حکومت ګرځوي. دوی په اسلام آباد کې د مطبوعاتو سره خبرو کې وایي
صوبائی حکومت نے بر وقت گندم کی خریداری نہ کی.
پسند کی صوبائی حکومت پر وقت غنم نو اخستی چلا سو بابا صوبائی ذخیرہ رکشتا سویدم. فاقی حکومت سند حکومت تا چلور لکھا ٹھنا غنم ورکڑی چی سند درووسا یو لکھن اخستی. دی زیادتوی چی دا غد غنمو دا کمی معاملانا بلکہ سند حکومت غنم خپل صوبائی ملونو تا رسولو کی پاتا را غلی دیم. خوبل پلو تا دا سند دا کروندگری وزیر اسماعیل راو دا دغه بیان پر عکس العمل کی وای
جی بالکل گندم کی خریداری تو ہم نہیں کر سکے پچھلے سال اس لیے کہ وفاق نے ہمیں پیسے ہی نہیں دیے.
تیر کال غنم د وفاق لا اڑخه پیسے نور کول ل سبب نو اخسل سوی خودی پښتنه را برسره کړي چې په خیبر پښتونخوا کې د نانوایانو د هړتال او په بلوچستان او پنجاب کې د غنمو د بحران ذمہوار هم آیا سند حکومت پر دې دی وفاق فکر وکړي او خپل د تګلارو بیا کتنه دی وکړي. سیم بل پلوته د سوینا د چې د تیلو ګیسو بجلی او د نورو شیانو د ګرانۍ نتیجې د دې چې اولس وسوړو او د خانمو د بحران له سبب زپل کیږي. د تیرو میاشتو راهیسې روان دغه بحران په داسې حال کې نور هم زیات شوی چې په تیرو ورځو کې وزیر اعظم عمران خان صوبایي حکومتونو ته خوراک څاک شیان ارزانه کولو او د ناجایزه ګټه ترلاسه کوونکو په ضد عملیات کولو هدایت کړی و. د خیبر پښتونخوا ننوایانو د ګل یا دوشنبه په ورځ تال اعلان کړي او د پنجاب اسوسییشن هم حکومت ته د 15 ورځو وخت ورکړي و تنم یې ارزانه کړي سي یا دوی تدید ډوډۍ قیمتونه زیاتولو اجازه ورکړي سي. په دې لړ کې د پنډي نانوایانو د تحریک انصاف د مشر جهانگیر ترین او نور مشران سر هم سو زلل دلی خو په خبرو کې تر وسط سفر مختک مخیته ندی راغلي. د وړو پر دغه گرانی د هواد په بلا بیلو برخو کې احتجاجونه روان دي او د لاهور رکشا یونین هم د دغه رانی پازیت احتجاج کړی دی. د یوې اندازې تر مخه په پاکستان کې هر کال د 25 میلیون میټریک ټن غنم پیدا کیږي او په دې کې 4.5 میلیون میټریک ټن کارول کیږي او نور زیات سوی غنم افغانستان ته هم لیږل کیږي. خو په اوسني حالاتو کې داسې رپورټونه مخې ته راغلي چې افغانستان ته لیږل کېدونکي غنم باندې هم بندیز لګول سوی دی. رابیه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی سي. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. ټویټر @voadiva.
دا وایس اف امریکا ډیوا نن ساته ساره نه خبری خبرونه دا چې د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نه خپلې غدوام لري د اتوار پر د امریکا په یوش می ټلویزیون چینل باندې د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ د مؤاخذه قضیه مهم کسانو بحثونه کړې دي خپل نظر وړاندې کړې په دې باندې او تفصیلي رپورت زموږ همکار نصر الله تیار کړی دا تاسو ته وړاندې کوو
د امریکای د صدر ډونلډ ټرمپ د مؤاخذه د قضیې مهم کسانو د توارې شنبه په ورځ په دې خبره په مختلف ټلویزیونو توته باسونو وکړل چې آیا صدر ټرمپ د یوکرين د پلاتون غوښتنې چې هغه ته سیاسي فائدہ ورکول د مؤاخذه ور دي او کنه د امریکا د هاوس اف ریپرزنټیټیو یا د استازو ایوان مشرننسی پلوسی د جنوري په 15 نیټه هغه دوه موارد سنټ ته سپارلی وو چې صدر ټرمپ پر تورن شوې ده اول دا چې صدر ټرمپ د خپل واک نه ناوړه ګټه اخیستې وه او دویم د کانګرس د کار مخه یې نیولې وه په سنټ کې د صدر ټرمپ د مؤاخذه یا د محاکمه کېدو اصلي بهیر د سشنبه یا د نهې نه پیل کیږي خو د اتوار په ورځ په مختلفو ټي وي چینلو د صدر د پلویانو د مخالفو د خبرو اترو نه ښکاره کېده چې سنټ کې به د مؤاخذه په اړه ولس ډېر څه وویني د صدر ټرمپ د یو وکیل آلن ډرشویز سی این این ته وویل چې سنټ به د صدر ټرمپ د قسمت فیصله کوي خو سنټ دغه سل غړو ته به وایي چې آیا د یوکرين نه د پلټونو خبره رښتیا هم شوه خدا د مؤاخذه وړ ده چې صدر دې پرې د څوکۍ نه لري کړی شي په سنټ کې به قانون جوړونکي دا فیصله کوي چې آیا صدر ټرمپ جرم او سرغړونې دومره دي چې هغه پرې د صدر د څوکۍ نه لري کېدای شي صدر ټرمپ تورن دی چې له یوکرين سره یې د 301 ملیونو ډالرو په فوزي مرستې په زندولو سره پر هغه هیواد فشار راوړی وو سو د امریکا 2006 کال په ټاکنو کې د ډیموکراټیک ګوند ممکنه امیدوار جو بایدن او د هغه د زوی هانټر بایدن په یوکرين کې د ګیس په کپنۍ کې د کار او د امریکا د 2014 انتخاباتو کې د یوکرين د لاسوهنې په اړه د پلټنې وکړي کوم چې د امریکا استخباراتي ټولنه وایي چې روس پکې لاس درلود د کانګرس د استخباراتي کمیټې مشر اډم شیف وایي چې د یوکرين فوزي امداد زندول او بدل کې شخصي سیاسي ګټه ترلاسه کول داسې حقایق دي چې ریپبلیکن ګوند یې مخه نشي کولای دی هغه زړی خبرې کوي کوم نوی دلایل نه لري نو دی وس دا وایي چې صدر ټرمپ دغه اقدام د مؤاخذه وړ نه دی صدر ټرمپ همدارنګه تورن دی چې د هغه د کړنو په اړه یې د کانګرس د تحقیقاتو مخه نیولې ده ډیموکراټیک ګوند غواړي چې د صدر ټرمپ د امنیت پخوانی سلاکار جان بولټن او د وایټ هاوس چیف اف سټاف میک ملوانی د صدر ټرمپ د یوکرين په اړه کړنو کې وپوښتي د امریکای سنټ تر اوسه لا دا فیصله نه ده کړې چې د مؤاخذه په بهیر کې سنټ کې شاهدان شاهدې ته راو غواړي او کنه خو په سنټ کې د ریپبلیکن ګوند مشر میچ مکانل د دې مخالفت کوي صدر ټرمپ د مؤاخذه کېدو لپاره په سنټ کې 2/3 میجارټي یا په دریو کې د دوو سنټرانو رائے پکار ده چرته چې د صدر ټرمپ د ګوند ریپبلیکن اکثریت ده په سنټ کې د ټرمپ پلویان 350 مخالفه ډلې 45 او مستقل غړي 200 کې لري او دا چې سنټ کې د صدر د لری کولو لپاره وش په توټونه یا رائے پکار وي نو دا نخ کاری چې صدر ټرمپ به مؤاخذه کړی شي یا به څوک یې لري کړی شي بل طرف ته صدر ټرمپ همیش د مؤاخذه د عمل غندنه کړې ده د تې مزاق ویل دی او وایي چې د مؤاخذه د دوکا زمون لوی هیواد له څومره د بدنامۍ خبره ده یار دی وی چې د امریکای په 2500 کال تاریخ کې به صدر ټرمپ دریم صدر وی چې په سنټ کې د هغه خلاف د مؤاخذه اوریدنه کیږي د 19مې پیړۍ په نیمایي کې د صدر انډریو جانسن خلاف او د 20مې مخ کې د صدر بل کلنټن خلاف د مؤاخذه اوریدنه د استادو په ایوان کې شوې و خو په سنټ کې د هغه مؤاخذه نه و شوې چې لوجه بیا هم د صدر په څوکۍ پاتې و سلورم صدر ریچرډ نیکسنو چې په 1900 او یا د واټر ګیټ یو سیاسي سکندل کې داغه خلاف د مؤاخذه عمل شروع کېدون مخکې خاغلی استعفا ورکړی و
ک موبایل ټلیفون آیپیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلې او اوریدلې شي
پته ده voadivanews.com
هیر یې نکړه
ساتا سره نه خبری خبرونه تاسو دا وخت د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه خبرونه اوري د نړۍ مشرانو د اتوار پر ورځ یو موافقه کړې چې په وسلو لګول شوی بندیز د فیصلې درناوی وکړي او په لیبیا کې لاسوهنې نه په شاشي چرته چې دوه مخالف حکومتونو ځواکونه د واک لپاره جنګيږي. هم په دې موضوع باندې یو تفصیلي ریپورت عبد حسین تیار کړی دی تاسو ته باندې کوم.
نړیوال مشرانو د اتوار په ورځ په ایوا سرمشریزه کې په دې خبرې موافقه کړې چې لیبیا ته د وسلو بندیز بو درنوي کوي او په جګړه کې شکیل دواړو ډلو ته بو پوځي ملاتړ ځنډوي چې هدف یې لیبیا کې روانې جګړې په سیمه ایز ډول کې د زیاتوالي مخه نیول دي. د اتوار په ورځ په جرمني کې دولس نړیوال مشرانو او د ملګرو ملتونو، اروپایي اتحادیې، افریقایي اتحادیې او عرب لیگ استازو په لیبیا د دوو مخالف حکومتونو ترمنځ د اوربند لپاره بنیاد ایښودلو په هیله سره ولیدل. د جرمني چانسلر انګلا مرکل د اتوار په ورځ وویل، موږ ټول موافق یو چې موږ باید د وسلو بندیز ته درناوی وکړو او د وسلو بندیز باید د اخوا په پرتلا زیات قوي کنټرول شي. د ایسوسییټډ پریس تر مخه میرمن مرکل زیاته کړه چې برخه اخیستونکي د جامع پلان پر مخ وړلو متفق شوي دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوټارس وویل چې تر دې دمه د لیبیا شخړه د یوسف برانی لاسوهنې سره زیاته شوې وه، خو هغه زیاته کړه پتاو تریخوالی کې دغه زیاتوالی ډیر زیات خطرناک وو. نوموړي وویل چې په راتلونکو ورځو کې به په جنیوا کې یو کمیټي رابلل شي. مرکل وویل چې د غونډې برخوالو اتفاق وکړو چې دوی به په لیبیا کې په جګړه کې شکیل اړخونو ته د کمیټې د غونډې نه مخکې هیڅ ډول ملاتړ نه ورکوي او تر هغه به عملیات نه کوي چې تر کوم وخت ډزبندي دوام ولري. د برلین په غونډه کې د امریکا د بارنی چارو وزیر مایک پمپیو د خپل هیواد استازیتوب وکړو. خغلی پمپیو ټویټ وکړو، اوس وخت دی چې د لیبیا خلک د ځان لپاره راتلونکي په اړه فیصله وکړي. یو داسې راتلونکي چې د برنی فعالینو د تاوتریخوالي نه آزاد وي. موږ د ټولو خواو نه غوښتنه کوو چې د ملګرو ملتونو د منځګړتوب د فرصت نه دی ګټه واخلي. لیبیا کې دوا مخالف حکومتونه د واک تر لاسه کولو لپاره په جګړه کې بوختي. یو په ختیس کې چې مشریه پخوانی جنرال خلیفہ حفتر کوي او بل د ملګرو ملتونو لخوا ملاتړ شوی د وزیر اعظم فیاض السراج. دغه دواړه د اتوار په ورځ په برلین کې موجودو، خو د کانفرنس په میز نه. دغه دواړه مخالف حکومتونه د روس او ترکی لخوا ملاتړ کیږي ځکه چې تیر کال شخړه لا نوره زیاته شوه. ترکی او روس په لیبیا کې د یو نازک اوربند ملاتړ کړي چې 13 اونۍ عملی شو، خو دواړو اړخونو په یو بل د اوربند د ماتولو تور لګولې. لیبیا د 2011 کال رسې په سیاسي او ټولنیز ناکارارو کې دا کله چې د اوګدې مودې لپاره د لیبیا مشر او پوځي ډیکټیټر معمر قذافي لواکا وغورځول شو او ووژل شو. د هفتر او سراج په مشاره کې حریف حکومتونه د 2011 کال نه د لیبیا کنټرول تر لاسه کولو لپاره په جګړه کې بوختي. د هفتر ځواکونو د دې میاشتې په سر کې د بحیرا روم په غاړه پروت مهم ښار سیرت ونیولو، خو د پایا تخت ترابلس لپاره جګړه د اپریل له میاشتې رسې په ټپه ولاړه ده او په سلګونو زره ملکي وګړي په مینس کې بند پاتې دي. د عملیاتو د پیل رسې تر 200 زیات ملکی خلک او شاوخوا 2000 جنگیالي وژل شوي او په سلګونو زره لیبیان بې ځایه شوي دي.
ما خوب لیدل نتیجه ډېر دروخي دي. د پښتو ویلو نه ډېر خلک منکر وږي.
دا د پښتنو نامرور د مومندو شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای،
او پښتون اورور خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا په پتا کې زړې یا بکین سر وخیږي، او د پښتو ویل نه وړي خلک من کر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینو د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.